په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بنيري ما په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هر کلی کوم امید لرم چې روغ جوړ به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نننه راپورونو تفسیر لرو کوم به د اسرائیل مومن نه د دې وخت تازه خبرونه وو
د پاکستان سیاسي ګوندونو خزینه غړي د پاکستان ترک انصاف لخوا له میرمنو سره د مبینه نامناسبه رویې د پلټنې وشي. پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر داخلوال د پاکستان د پوز له مشر سره د افغانستان پر مسلې خبرې کړي. او د افغانستان د هرات په ښار کې د جوادیا په جماعت کې د سه شنبې په ماښام تر سره شو دوه ځنمرګو بریدونو کې د وژل شوو شمېر 15 ته رسېدلې. د پاکستان سیاسي ګوندونو خزینه غړي د پاکستان ترک انصاف لخوا له میرمنو سره د مبینه نامناسبه رویې د پلټنې وشي. د پارلمان د خزینه چارو مشر شایسته پروز ملک تیروز مشال ډو ویل چې پرون اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو خزینه غړو په یو غونډه کې له حکومت غوښتي چې د عائشه ګلالۍ لخوا پر عمران خان د لګول شو تورونو د پلټنې وشي.
دا د ټولو سیاسي خزینه غړو غوښتنه ده چې د دې پلټنې په کار دي او دا معامله هم داسې نه دي پرېښودل په کار ولې چې یوه ښځه هم په خپل ځان دومره غټ تور نه اخلي.
د تحریک انصاف پخوانی غړی عائشه ګلالۍ تور پورې کړی چې د ګوند مشر عمران خان او ځینو نورو کسانو له کبله په تحریک انصاف کې د میرمنو عزتونه خوندي نه دي خو د عمران خان ګوند دغه تورنه ردوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر داخلوال د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان پر مسلې خبري کړي. دا غونډه پرون په پنډه کې د پاکستاني پوز په مرکزی دفتر کې وشوه. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګهوي په دغه ناسته کې دواړه لوري پر امنیتي موضوعاتو د سره د امنیت د انتظام پر مسلو غږېدلې دي. د پوز مطبوعاتي څنګه زیاتوي جنرال قمر جاوید باجوا په افغانستان کې پر وروستیو ترګریزو بریدونو کې پر وژل شوو د خپګان څرګندونه کړې. کابل او اسلام آباد ترمنځ پړی کړکېچ دی. کابل پاکستان له وسلوالو سره په ملاتړ تورنوي خو اسلام آباد دغه تورنه ردوي. د پاکستاني سینټ چیرمن وایي په ملک کې تر ټولو زیات پارلمان کمزوري شوی او چې څوک وغواړي تر خپل لاندې کړي. پرون په کوټه کې یو سیمینار ته په وینا کې رضا ربانی ویل چې په ملک کې جمهوریت او د قانون بالا دستۍ پر شا تک کړي. نوموړي ویل چې هیواد د څه قسمه ګډوډۍ زغملو توان نه لري او د پیاوړتیا لپاره یې د ټولو ادارو ترمنځ د مکالمې یا خبرو اترو ضرورت دی. د سینټ چیرمن په پارلمان عدلیه انتظامیه او پوځي اسټابلیشمنت غږ وکړ چې له یو بل سره خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 28 د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په کیس کې د ملک وزیر اعظم نواز شریف نااهله وګرځولو چې وروسته نواز شریف استعفا ورکړه. د نواز شریف ګوند تور پورې کړی چې ردې تر شا د غیر جمهوري قوتونو لاس دی. ډاکټران وایي چې د پیښور په تاکال سیمه کې ډینګي مرض وبای شکل خپل کړی چې پکې تر دې دمه څلور کسان مړه شوي. د خیبر ټیچینګ هسپتال مشر ډاکټر روح المقیم پرون مشال ډو ویل چې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د ډینګي ناروغي رپورت شوی خو له تاکال سیمې څخه په تیرو دوه اونیو کې یو شپېته د ډینګي ناروغان د دوی هسپتال ته وروړل شوي. نوموړی وایي د دې ناروغۍ د علاج لپاره پوره اسانتیاوې نه لري خو حکومت به یې څو ورځو کې ورکړي.
کم داسې ډېر دغه کیسونه هغې ته چې کوم دی د وینې د بدلون لکه پلازموفریسیس ورته وایي هغې انتظام مونږ سره په خیبر هسپتال کې شته خو چونکې د هغې سهولت مونږ سره لږ کم دی لکه درې کسانو مونږ دغه کولی شو ځای نه زیات نه شو کولی.
د خیبر ټیچینګ هسپتال مشر وایي د ډینګي مرض د یو داسې ماشي په وسیله خورېږي کوم چې په ولاړو اوبو ډنډونو کې وي. مشال ډو ته وګستې. د افغانستان د هرات په ښار کې د جوادیا په جماعت کې د سه شنبې په ماښام په تر سره شو دوه ځنمرګو بریدونو کې د وژل شوو شمېر 15 ته رسېدلې. د هرات د سیمه ییز روغتون د رسنیو مسؤل محمد رفیق شیرزی پرون مشال ډو ته د دې شمېرې د تایید ترڅنګ وویل چې په دې حمله کې 18 کسان نور ژوبل شوي چې په دې ډله کې د 14 کسانو روغتیایي حالت ښه نه دی او هغوی د درملنې لپاره د ایران مشهد ښار ته انتقال شوي. داعش د دې برید ذمواري منلې. د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې د کندهار په ښار کې د پرونی موټر بم چاودنې له امله دوه امریکایي پوځیان وژل شوي. د پوځ ویان د جیف ډیویس د دوه عسکرو مړینه تایید کړه، خو د ټپي شو پوځیانو په اړه هیڅ ونه ویل. طالبانو د دې برید ذمواري منلې او ادعا یې کړې چې د ناټو 15 سرتېري یې وژلي دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې په افغانستان کې د لوړ پوړي امریکایي پوځي قومندان د لرې کولو وړاندیز کړی. پرون رسنیو راپورونه ورکړل چې ټرمپ له دې کبله دغه وړاندیز کړی چې نوموړی په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې ولاړ جنگ مایوسه کړی. د راپورونو تر مخه ټرمپ تېره میاشت له مشیرانو سره د ملاقات پر مهال د افغانستان په جګړه کې په نه پرمختګ د غوسې څرګندونه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دا دې معلومه کړل شي چې په افغانستان کې به د دوی د 14 کلنې جګړې د ختمېدو حتمي پلان څه وي. پرونه ای پی او رایټرز خبرې ایجنسونو او نور رسنیو د ناڅرګند امریکایي چارواکو په حواله ورکړي. د روس وزیر اعظم پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو بل چې پرون د امریکایي ولسمشر له دستخط وروسته په قانون بدل شو سخت انتقاد کړی. دیمیتری مدویدیف وایي دا بندیزونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو تمې ختموي او د روس پر ضد د یو بشپړ تجارتي جنگ پیلول دي. د روس وزیر اعظم د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلي، د امریکا له نوي انتظامي سره زموږ د اړیکو د ښه کېدو هیلې له منځه تللي. د روس وزیر اعظم زیاته کړې چې ماسکو به له هغه بندیزونو سره مقابله وکړي او پر ضد به یې زیان پیاوړی کړي کوم چې واشنگټن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روس د مشکوکې مداخلې او په شام او یوکرین کې د جارحیت له کبله په ماسکو لګولي دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روس پر ضد د بندیزونو بل په قانون کې د بدلولو مخالف و، خو نوموړي ویلي دي د بندیزونو بل چې یو لړ تېروتنې لري د ملي یووالي په خاطر یې لاسلیک کړی. او تر دې مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسی بایل محمد عمران اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.26 روپۍ او 1.28 روپۍ 40 پیسې، یو پاؤنڈ په 1.25 روپۍ 75 پیسې او 1.25 روپۍ 50 پیسې، یو ریال په 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 70 پیسې، یو درهم په 9 روپۍ 40 پیسې او 9 روپۍ 45 پیسې، او یو افغانۍ په 1 روپۍ 53 پیسې اخیستل کیږي او 1 روپۍ 56 پیسې خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین او په پېښور کې به په اسمان وریځې خورې وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 28 ډیګري سینټیګریډ، په بنو کې 10 او یو کم 10، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 22 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. زمونږ په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان د سیاسي ګوندونو خزینه غړو د تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد د قومي سملې د غړې عائشه ګلالۍ د تورونو پاړه د پلټنو غوښتنه کړې.
ټولو باندې دا خبره نوره خرابېږي او زیاتېږي او د دې نه نورو خلکو ته او نورو ښځو ته به نقصان کېږي که خاموشه پاتې شي.
خیبر پختونخوا د بنو د پولیسو د ځانګړي ځواک 1500 غړي له خپلو نوکریو لرې کړي.
موږ باندې درې کاله تیر کو، موږ وخت ضایع شوی دی. زموږ چې کوم دې موږ ورې شوی یو، موږ د بل سروس نه استې شوی یو، موږ په کلي کې په خپل ضلع کې موږ د دښمنۍ شکار شوی یو.
د پېښور ښار په بیلابیلو برخو کې د ډینګي وایرس ګڼ شمېر کسان ځپلي دي.
دی وخت کې 600 زیات کسان دینه متاثر شوی دي. هسپتالونو د تللی دي، هسپتالونو کې 2500 کسان اډمټ دي، نور هغه سره ځای نشته.
او بارانونو د مومند او شوقدر په ډیرو سیمو کې ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. د سیمې نړۍ نه هم راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راوزم غړومبه موضوع ته. پاکستان کې د سیاسي ګوندونو خزینه غړیو غوښتنه کړې ده چې د تحریک انصاف د مشر لخوا د قومي سملې د غړي عائشه ګلالۍ وزیر سره د نامناسب رویې پلټنې وشي. دا غوښتنه په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې عائشه ګلالۍ وزیر د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د نامناسب رویې له کبله د ګوند نه د بېلېدو اعلان کړی دی او تورې پورې کړی دی چې په دغه ګوند کې د ښځو عزتونه خوندي نه دي. تحریک انصاف دا تورونه رد کړی دي. نور معلومات رابعه اکرم خان راکړي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پارلمان د خسینه چارو وومن پارلماني کوکس مشر شایسته پرویز ملک اویل چې نن دی لړکی د ټولو سیاسي ګوندونو خسینه غړو یو غونډه وشوه. شایسته پرویز ملک په وینا چې د پارلمان خسینه غړي به راتلونکي ورځو کې دا معامله پارلمان کې اوچتوي. د نوموړي په وینا چې عائشه ګلالۍ خبرې ته درناوخ ورکول پکار دي، نه چې هغې پورې ملنډې وکړی شي.
دا د ټولو سیاسي خزینه غړو غوښتنه ده چې د دې پلاټنې پکار دي، او دا معامله هم داسې نه دي پرېښودل پکار. ولې چې یوه ښځه هم په خپل ځان دومره غټ تور نه اخلي تر څو چې څه وجه نه وي. زموږ دا د ټولو سیاسي ګوندونو د خزینه غړو فورم دی. نو نن غونډه کې دا خبره شوې چې هغې نه یوازې په دې معاملې اسمبلی کې خبرې کول غواړي، بلکې مطبوعاتو کې پرې هم خپل رایه ورکول غواړي.
د پارلمان د خزینه چارو وومن پارلماني کوکس مشر په وینا که داسې معاملې مخې ته راځي نو ښځې به مخکې راتلو نه ډډه کوي. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر وایي باید چې د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق د دې نوټس واخلي. د دې په وینا چې عائشه ګلالۍ له وفاقي محتسب ادارې سره هم رابطه پکار ده.
کیږي نو دا یو سنگین جرم دی، اسپیشلی ښځې چې کوم په لیډرشپ پوزیشنز کې دي. هغه له خو په کار دي چې راوځي او د دې پوره لکه تحقیقات وشي، تش الزام نه لګېدلی او کورټ ته ورشي، دې له ډېر کرج په کار دی. نو زما په خیال خو په کار دي چې کلاو راځي، وینا کوي، خبره کوي، ځکه چې په ټولو باندې دا خبره نوره خرابېږي او زیاتېږي او د دې نه نورو خلکو ته او نورو ښځو ته به نقصان کېږي که خاموشه پاتې شي.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر سحر کامران وایي پلټنې څکه پکار دي چې خپله د پاکستان ولس او بیا بهر ملک به خلک د پاکستان سیاست په اړه څه سوچ کوي.
اگر وہ غلط ہے تب بھی ایکشن ضروری ہے، اور اگر وہ صحیح ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر تو
که عائشه ګلالۍ په غلطه ده نو هم کاروایی پکار ده، او که هغه صحیح وي نو بیا هم زګړن چې سخته کاروایی دی وشي. ولې چې تاسو خو لپاره پاکستان غیر محفوظه نشو جوړولی، موږ دا تصور نشو کولی چې دې ملک دننه چېرته چې زموږ مذهب موږ ته د ښځو د احترام درس راکوي او چېرته موږ پارلمان کې خپل کردار اعتماد سره ادا کوو. نو که هلته داسې خبرې وي او داسې د زورولو پیښې مخې ته راځي، نو زه ګڼم چې دې نه ډېر زیان رسېدلی دی او د ښځو کردار ته هم.
پاکستان کی جو خواتین کا کردار ہے اس کو بھی
پاکستان تحریک انصاف دا عائشہ گلالے تورونا رد کری او ویلی دی چی دا کامی اسمبلی ټول ټاکن لپارا دا این اے ون سیٹ لانا ور کولو لوجه عائشہ گلالے وزیر لتورونو کار اخستے دی. پوڑنبی سل دا یو گون خسینہ غڑی لخوا دا گون پا یو مشر دا زوراون تور لگول کی گی. لدی وڑان دی هم دا پاکستان تحریک انصاف یو بل غڑی ناز بلوچ گون پریخے وو او ویلی وو چی خسینہ غڑو تا گون کی اہمیت نور کڑی کی گی.
د تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد د قومي اسمبلی د غړي عائشه ګلالۍ تورونه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی خزینه غړو د عائشه ګلالۍ تورونه به بنیاد ګرځولي دي. پرون په پېښور کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت دوی د عائشه ګلالۍ نه غوښتنه کړې ده چې خپل بیان بیرته واخلي. بلخوا عائشه ګلالۍ ویلي دي خلک تحریک انصاف تر روان دي او هغې پرېږدي، نو د دې خو به یقینا څه وجه وي. تفصیل غلام غوس راکوي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف خزینه غړي زرین ضیا مروت وایي د عائشه ګلالۍ دا خبره رښتیا نه ده چې ګنی د عمران خان او په بنیګادا کې د هغه د نورو ملګرو له کبله په تحریک انصاف کې د میرمنو عزتونه محفوظ نه دي.
تحریک انصاف خواتین چې دي کا په سند کې دي، که بلوچستان کې، که پنجاب کې، که خیبر پختونخوا کې، دا ټولو د دل زاری شوې ده. زمونږ ته سخت تکلیف رسېدلې ده. عائشه ګلالۍ
عائشه ګلالۍ تیره ورځ په اسلام آباد کې د تحریک انصاف په مشر صدا ډول نیوکې کړې وې او د تحریک انصاف نه د استعفا ورکولو اعلان کړی و.
آج پی ٹی آئی کو لوگ جوائن کر رہے ہیں اور میں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہوں، یقینا کچھ ایسی وجوہات ہوں گی.
عائشہ ګلالۍ وایي خلک تحریک انصاف تر روان دي او زه یې پرېږدم نو څه وجه خو به وي. د عمران خان په غلطو عادتونو کې یو عادت ښځو ته غیر اخلاقي میسیجونه استول دي، نو د عمران خان او د هغه د نږدې ملګرو له وجې په دې ګوند کې د ښځو عزتونه محفوظ نه دي.
عزتدار خواتین کی جو عزت ہے وہ اس پارٹی میں میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ محفوظ نہیں ہے.
په خبری کانفرنس کې د تحریک انصاف خزینه غړو د عائشه ګلالۍ لخوا د پښتونخوا په وزیر اعلی پرویز خټک د درغلو لګول شوی تورونه هم بے بنیاد وګرځول او وی ویل د عائشه ګلالۍ پشا د تحریک انصاف مخالف سیاسی ګوندونه ولاړ دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا غلام غوث راپور مورد اوردن کو اوس ورزو بنو تا چرته چې د خیبر پختونخوا حکومت د بنو پولیسو د خصوصي ځواک لګ تر لګه 1500 غړي د خپل نوکرو نه لری کړی دی. دوی دا وخت په بنیګالا کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاج کوي او غوښتنه کوي چې دوی دې په خپل نوکریو بیا پر ځای کړل شي. په دغه اړه باندې محمد عمران راپور راکړي.
د بنو پولیسو د خصوصي ځواک یو غړي باز محمد خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی له دریو کالو راهیسې د ځواک برخه وه، خو د مې پر یو دیرشمه نیټه ورته وویل شو چې صوبایي حکومت سره دوی لپاره نور فنډ نشته. ښاغلی باز محمد ګیله کوي چې په ټولو ضلعو کې همدارنګ خصوصي ځواکونه جوړ دي، خو یوازې د بنو 1500 کسان لرې کړی شوي دي او اوس د دوی عمرونه هم زیات شوي، نو دوی نشي کولی چې نور نوکریو ته لاړ شي.
مونږ باندې درې کاله تیر کړو، مونږ وخت ضایع شوی دی، زمونږ چې کم دی مونږ ورځ شوي یو، مونږ د بل سروس نه ایستی شوي یو، مونږ په کلی کې په خپله ضلع کې مونږ د دښمنۍ شکار شوي یو. ولې چې سر زمونږ پولیس چې کم خدمات ورکړی دی، په هغه کې مونږ اصلاح نیولې کړې ده، زمونږ منشیات نیولې شوي دي، نو څه اوسه پر مونږ مسله حل شوی نه ده.
باز محمد خان وایي چې د اعلی وزیر پرویز خټک تر څنګ د پولیسو د ضلعي او صوبایي مشرانو سره هم لیده کاته کړي دي، خو لا هم ورته کوم مثبت خبر نه دی ورکړی شوی. په 2014 میلادي کال کې دا غړي د شپږو میاشتو لپاره په عارضي بنیادونو په 15,000 روپۍ میاشت تنخواه اخیستل شوي وو. د یاد خصوصي ځواک یو غړي محمد عدنان وویل چې ورته ټول کور ور په غاړه دی، چې کله دغه ځواک برخه ونو په تنخواه یې گزاره کېدله، خو اوس مجبوره دی چې د تعلیم ترلاسه کولو باوجود هم دیاړي مزدوري شروع کړي.
تعلیم مې کړی دی، اوس بز د نوکری مې چې کوی دی نه پد بز څه کوم، بس مزدوري تصیح شمه ولی چې ما پسې پور دی، اوس خو زه نور څه نشه کولی، وړو وړو بچی مې دي، مخکې به ما ښه گزاره کړله، ولی چې میاخته به مې 15,000 منتلی اخیستله، اوس خو زما سر روزګار نشته دی، اوس به زه مزدوري کوم نور بس کوم.
دا احتجاج کوونکي د اسلام آباد په بنیګاله کې تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخې ته درې ورځې ناست وو. خو دوی وایي چې نوموړی سو واری خپل کور ته تللی راغلی، خو دوی ته هیڅ پام نه دی کړی. دوی له صوبایي او مرکزي حکومتونو غوښتنه وکړه چې د دوی نوکرۍ بحال کړي او وایي چې تر څو په نورو ضلعو کې دا خصوصي ځواک موجود دی، باید دوی هم پر ځای وساتل شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
د افغانستان په سمنګان ولایت کې د خزو لپاره د موسیقي میله ورستو ترغی و نشو، کله چې د سیمې ځینې ملایانو دغه جشن غیر شرعي وباله. د دې وړاندې په بامیان ولایت کې د دمبوري د جشن مخالفت هم شوی و. د سمنګان ولایت د ښځو د چارو رئیس ویلي دي دا جشن د ښځو د پرمختګ لپاره یوه زمینه وه چې مخې ونیول شوه. تفصیل زموږ همکار راکړي.
د دې جشن وری پلانونکي ډاکټر سمی حامد ازادي رډو ته وویل چې د سمنګان ولایت د په خبره ځینو ملایانو د دوی د کارونو مخاوني ولا او ګواهی وکړ چې د کنسرت او نجونو د لوب په ترسره کېدو سره به لاریون وکړي.
دلیل لغو جشنواره مخالفت برخی از ملاهای
ایوی دا جشنواره د لغو کېدو دلیل له موسیقي سره په مجموع کې او د نجونو د بایسکل چلوونکو د ملي ټیم د سیالۍ په وړاندې د سمنګان ولایت د زینو ملایانو مخالفت و.
ټیم ملي دخترون بایسکل ران دي.
تمامه دا جشنواره د سه شنبې له ورځې پیل او تر شنبې ورځې دوام کړی وای. د موسیقي د کنسرتونو تر څنګ چې یو افغان سندرغاړي سیتا قاسمی وربلل شوی و او نور محلي سندرغاړو هم کنسرتونه ورکول، مشاعرې، انځورګري، د نجونو د بایسکل چلونې لوبې او ګڼې نورې تفریحي برخې په دې جشنواره کې شاملې وې. د سمنګان ولایت د ښځو د چارو رئیسه خدیجه حسنی وایي له دې سره له مشورې پرته دا جشنواره لغوه شوې ده. هغې وویل دا جشنواره د سمنګان ولایت د ښځو د پرمختګ لپاره یوه زمینه چې د ترسره کولو مخه ونیول شوه. په سمنګان ولایت کې د موسیقي او نورو تفریحي پروګرامونو د جشنوارې لغوه کول یا ورسره مخالفت کوم بې مخینه کار نه دی. تر دې مخکې په بامیان ولایت کې د دمبوري جشنوارې مخالفت هم شوی و.
په خیبر پختونخوا کې د تکنیکی زده کړو اداره وایي چې د صوبې هنرمندانو لپاره رسمي سندونه ورکوي چې د مل دننه او بهر ځان له روزګارونه پیدا کړل شي. ادارې په دې غرض د روانې میاشتې تر 15 نیټې د هنرمندانو او کسبګرو نه خواستونه غوښتي دي. له پیښوره شبیر احمد جان نور حال راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د ټیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل اینڈ ټریننګ اتارټی په صوبه کې د بیلابیلو هنرونو کاریګرانو ته د متعلقه هنرونو سندونو ورکولو پریکړه کړې ده. یاد اداره وایي چې خیبر پختونخوا کې ټول هنرمندان که د ګاډو مستریان دي، ترکانان دي، لواران دي یا دغه رنګ نورو هنرونو خاوندان دي، نو باید دغه ادارې ته د تر 15 اگست خپل درخواستونه ورکړي او د متعلقه هنر د یو ټیسټ اخیستو وروسته به دوی ته دغه سندونه ورکړي. بلخوا خیبر پختونخوا کې کارکونکي بیلابیل هنرمندان د حکومت او هنري زده کړو د صوبایي ادارې دا ګام استایي. په پیښور کې کارکونکي لوار عمران وای
نو یره جی دا خو ښه کار کړی دی، ځکه چې سبا چېرته سړی بار لاړ شي نو هلته په کار راځي او دلته هم په کار راځي که سړی راځي چې نوکری موکری کوي او سند غواړي نو دا ورکول ضروري.
رحمان الله چې دا وړو ګاډو مستري دی وایي چې دغه سندونو سره به یو خوا د دوی پیژنګلی وشي نو بلخوا نور هم یو شمېر فایدې لري.
بہادر
چې د اوبو د پمپونو کاریګر دی وایي چې تر اوسه کم کاریګران دوی سره د کلو کې هغه یا بهر ملکونو ته ځي یا سرکاري ادارو یا نورو کارخانو ته، نو دوی ورته د خپل دکان په کاغذ یا پاڼه باندې لیکل ورکړي او د هغې په بنیاد هغوی دغه ځایونو کې درخواستونه کوي.
زمونگا یو داسی روٹین دی چی یو کمپنی تا یو حساب یو سڑی زی آگا خپل بیل بک ماندی آگا تا دستخطو کی چیزا دما دا دکان نا کاریگر سڑی ری چی آگا دا سرفیٹیکیٹ جوڑی آگا تا مام دیرم اسانتیا بی دا غبی یا زبار مې ته یادا سي زما یا یو بل ځای کې یو کپنه کې جو پوم یو چې دا غته خپل پہچان کولې شم چې زمي اسلام
دا خیبر پختونخوا د هنري زده کړو دغه محکمه وای چې پیښور حیات آباد او پیښور ګلبهار کې د دوی دوه غټ مرکزونه دي او باید تر 15 اگست هغه هنرمندان چې رسنت اغستو خواهش لري خپل درخواستونه جمع کړي چې د هغه وروسته به ورته دغه سنتونه ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پیښور تاکال اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د ډینګي وایرس په خورېدو دی چې لکه بلې ګڼ شمېر خلک ناروغه شوي دي او په هسپتالونو کې د هغې د علاج سم انتظام نشته. دوی د ضلعي انتظامیې نه غوښتنه کړې ده چې په وخت د ډینګي ماشې پر ضد سپرې وکړي. زلان یوسفزی په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د پیښور تاکال اوسیدونکي او پخوانی سینیټر حاجی غلام علي مشال رډیو ته وویل چې د یوې میاشتې راهسې په یاد سیمه کې د ډینګي تبې ناروغان په زیاتېدو دي او ځینې ناروغان په هسپتالونو کې د زیاده نشټوالي له وجې په کورونو کې پراته دي.
دې وخت کې 600 نه زیات کسان دینه متاثر شوي دي. هسپتالونو د تلې دي، هسپتالونو کې 2,500 کسان اډمټ دي، نور هغه سره ځای نشته. بلدارې چې هغه سره اس وسایل نشته.
د لیډرینګ هسپتال ویان محمد عاصم مشال رډیو ته ویل چې په یاد هسپتال کې دا وخت د ډینګي یوازې یو ناروغ داخل دی، خو خیبر ټیچینګ هسپتال د تاکال سیمې ته نږدې دی او زیاتره ناروغان هم دغه هسپتال ته د ډینګي د درملنې لپاره ورځي. د یاد هسپتال ویان محمد فرهاد وایي چې تر اوسه ورته د ډینګي 2 ناروغان راغلي دي، 2 ناروغان پکې مړه شوي او 40 لا اوس هم په هسپتال کې داخل دي. نوموړی وایي چې د ډینګي نورو ناروغانو ته په هسپتال کې ځای ورکول ګران دي.
مشکلات خبر
د صحت د ادارې تر مخه تیرو درې هفتو کې پېښور کې د ډینګي یو سل پنځه لس مشکوک کیسونه رپورټ شوي دي او د صحت ادارې ټولو اړوندو دفترونو ته د بیړنیزو ګامونو پورته کولو هدایات جاري کړي دي. لتا کالا د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی عاطف الرحمن وایي چې ضلعي انتظامیې په سیمه کې یو ځل سپرې کړې ده خو د ډینګي ماشې ورسره نه دی ختم شوی. پیخور اسسٹنٹ کمشنر محمد مغی ثناء اللہ مشال ریڈیو تو ویل چې پتا کال کې بیا بیا د ډینګي ماشی زد سپری کړی دا او بیا به هم کوي. نو موږ دا هم وایي چې د پیخور په ځینو برخو کې په اولس کې د ډینګي ناروغي په اړه د پوهې سیوا کول لپاره پروګرامونه هم کړی دي او باید چې د حکومت ترڅنګ عام اولس هم د ولاړو اوبو په صفایي کې کردار ولوبوي او د ماشو نه ځان بچ کړي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پیښور.
پیښور کې د ډینګي وایرس خورېدل هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر ټیچینګ هسپتال مشر ډاکټر روح المقیم وایي د پیښور په تاکال سیمه کې ډینګي مرض وبایي شکل اختیار کړی دی. دا چې د دې مرض د خورېدو وجه څه دي په دغه موضوع سره زموږ همکار اسرار لم مومن خبرې کړې.
ډینګي بیماری چې دی دا خو اصل کې دا یو دا وایرس نه د حقیقي او دا یو ماسکیټو دی، یعنی ماشه چې ته مو وایو پښتو کې دا غي پترو باندې دا سپریډ کیږي. دا بیماری چې دا د کی چې تم دی په هغه باندې چې کوم چې دا یو بل نه خوريږي، چې کوم ماشه یو انسانو خوري دا نفس دی دا بیا بل ته خوريږي او دا غي چې تم دی نفع نشانی ہما گئی چکے انسان تب تب کی ہوئی ہاں تب پی راشی اول پہ وجود درد نہیں بے تب شی بے چکم دے تو سرمن مانے وڑے وڑے دانے روزی اور بے چکن ادا وقت کی دنوں آگے کے چکم دے نو چکم دے و تب ہینڈریجک فیور ہوئی آگے تدا کلیشی مخ کی زمون دے تاکال دا ایری ادا دے کی چکم دے تقریباً مونږ سره دی وخت اسپیټال څخه تقریبا 60 مریضان پورې داخل دي.
ډاکټر صاحب زما پوښتنه دا و چې دغه تاکال نه لوا د خیبر پښتونخوا په نورو کوم سیمو کې دغه ماشی شته دی چې لوجې دغه بیماری لګې دی شي او دغه ماشی د نورو ماشو نه څه مختلف دی او کنه؟
دې کې اصل کې دي دا خو کې دي هر ځای کې شي خو دې کې چې کم دی کې د ماشو لکه کم دی کې چې دا اوبو ولاړی وي، کم دی کې چې ډنګونه وي، کم دی کې هغه علاقو کې چې کم دی کې د اوبو د ډرینیج یعنی د اوبو د وتو خاص انتظام نه وي هغه علاقو کې دا زیات کیږي. زمونږ دا ډینګي بیماری چې دا د پډی خان کې په کوهات کې په سوات کې هر ځای کې دا رپورټ شوی ده خو داسې لکه یو غټ دغه کې چې کم دی چې لکه اوس څنګه دا تاکال کې شوی ده داسې په نور جونو کې چې کوم دی د دې په دې دغه کې چې کال کې چې څنګه داسې څه رپورټ شوی نه ده.
ډاکټر صاحب دا زمونږ اوریدونکو ته وایي چې د دغه بیماری نه غوي څنګه بچیدای شي او بل دا چې د دې لپاره چې کوم علاج دی په پاکستان کې آیا هغه پوره دی، کافي دی او په خاص توګه په خیبر پښتونخوا هسپتالونو کې کنه؟
بل مونږ اصل کې د دې نه په بچ کېدو دغه خدای چې د ماشې د خوراک نه ځان بچ کې څنګه چې مونږ نور عام ماشونه احتیاطي تدابیر کوو چې اوبه ولاړې نه وي، ماشې مړه کول دا غي چې کوم دی دا غي لپاره سپریګانې کول بل دغه چې کله ما سوکو د کیږي هغه لپاره خپل چې کوم جالونه وغیرہ لګول شي دا غي په او د کېدو دوران چې ماشین کړی دا غي احتیاطي تدابیر دي چې د سره موږ د مخه نیو شو. دیم چې کوم علاج متعلق ته نو علاج خو چکه کې دلته کې چې کوم نه دی لپاره خو چې دا څه سپیسیفیک دا غي لپاره علاج خو نشته خو چې دا غي چې کوم اثرات دي هغه کومو لپاره موږ دلته کې مریضان داخلي او علاج کوو لکه دی کې چې کوم موږ د طبي دوا یعنی چې کوم سره هغه طبي ټمپریچر کم دی بیا چې کوم موږ دی کې سره ویکسین دی هغه ویکسین دلته اویلیبل دی ا موږ ورکو درېم دا چې بیا موږ کم داسې ډېر دغه کیسونه یې هغه ته چې کوم دی د وینې د بدلون او لکه پلازما کریسیس وته وي هغه انتظام موږ سره په خیبر هسپتال کې شته خو چونکې د هغې سهولت موږ سره لږ کم دی لکه درې کسان موږ دغه کولی شو دهغې نه زیات نه شو کولی نو بیا موږ دا چې کوم دی خپل حکومت ته دغه کو انشاءالله سبا یا بل ورځ به موږ ته دا ټول سهولتونه راشي.
تا
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو درنگ شویلا په پختونخوا کې د غرمې دولسنیمې بجې کې دونکو دی د اسرائیل مومن نه مهم خبرونه او د خبرونو نورستو ته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د پاکستان سیاسي ګوندونو خزینه غړي وايي د پاکستان تحریک انصاف لخوا له مېرمنو سره د مبینه نامناسبه رویې د پلټنې وشي. د پارلمان د خزینه چارو مشر شایسته پرویز ملک تېر ورځ مشال لري وویل چې پرون په اسلام آباد کې په دې لړ کې د دوی یوه غونډه هم شوې. د تحریک انصاف په پخوانی غړي عائشه ګلالۍ تور پورې کړې چې د ګوند مشر عمران خان او ځینې نورو کسانو لکه بله په تحریک انصاف کې د مېرمنو عزتونه خوندي نه دي، خو د عمران خان ګوند دغه تورونه ردوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر داخلوال د پاکستان د پوځ له مشر قمر جاوید باجوا سره د افغانستان پر مسلې خبرې کړې. دا غونډه پرون په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ په مرکزی دفتر کې شوې. دا خبر د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ورکړې. د پاکستانی سینیټ چیرمن وایي په ملک کې تر ټولو زیات پارلمان کمزور شوی او چې څوک وغوړي تر خپلو لاندې کړي. پرون په کوټه کې یو سیمینار ته په وینا کې رضا ربانی ویل چې په ملک کې جمهوریت او د قانون بالادستی پر شا تګ کړي. د افغانستان د هرات په ښار کې د جوادیا په جماعت کې د سې شنبې په ماښام په دوه تر سره شو ځنګي ولیدونکو کې د وژلو شمېر 15 ته رسیدلې. د هرات د سیمه ییز وختونو د رسنیو مسؤل محمد رفیق فیرزی پر مشالې ته د شمېرې د تایید تر څنګ ویل چې په دې حمله کې 8 کسان ژوبل دي. امریکا او د دې دریو اروپایي متحدانو په ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې ایران ته وروسته له دې یو واضح پیغام ولیږي چې دغه هیواد په دې وروستیو کې د مصنوعي سیارې وړونکي راکټ ازموینه کړي. غربي طاقتونه د ایران دغه ګام د سیمې بې ثباته کولو فعل بللی. او د روس وزیر اعظم پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو بل چې پرون د امریکایي ولسمشر له دستخط وروسته په قانون بدل شو سخت انتقاد کړی. دیمیتری مدودیف وایي دا بندیزونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو د ښه کېدو تمې ختموي.
مهم خبرونه مو اورېده. زو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رفت انجم ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مهم ټکی وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف قومي سملی غړې عائشه ګلالۍ په خپل خبرې غونډه کې نه یوازې د ګوند مشر عمران خان بلکې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او نور سیاسي غړو د کرپشن کولو، د ګوند خزینه غړو عزت نه کولو او نور داسې سخت تورونه لګولو پس د ګوند مشر لپاره یو غیر معمولي صورتحال پیدا کړي. د سنه چې د وتلو لپاره دوی ته د نور مخالف سیاسي ګوندونو په شان د تحقیقاتو کولو غوښتنه کول پکار ده. ادارې وایي چې عائشه ګلالۍ د تحریک انصاف مشر ته بد کردار ویلي او دا ویلي چې د ګوند کې میرے دیو خزی عزت ہم محفوظ نہ دے. خود دی پجواب کے تحریک انصاف غڑ شری مزاری پہ یہ خبر اڑنا کیوں ویل چھ عائشہ گلالے دکامی سملے پہ خبر چوکے غختر کڑے وا چکم اپ فوری توگا نشپ رکھے دے. نو ددی وجہ عائشہ گلالے پہ غلط توگا اس گھٹے تلا سکوی. اداریہ زیادہ وی چھ تحریک انصاف لخوا دا ٹول تورو نہ یو درو گمارل او ددی تحقیقات نہ انکار کول پخپل ددی گن او د گن مش لپارا د زیان ور دی. اداریہ خر کے وای چھ کہ عائشہ گلالے تورو نہ بی بنیاد دی. نو ددی تحقیقات نہ کہ دو سر با هغه نصر ته حوصله ملو شي چې کوم د خپلو ګټو لپاره بل کس بدناموي او که الزامونه سم دي نو ضروری ده چې د آئین او قانون مطابق د ذمہوارو خلاف کاروایی وکړی شي چې دا شان زموږ سیاست او معاشره د هر قسمه غیر اخلاقي رویو نه پاک شي. آج رسپانه په خپل اداره کې لیکي چې د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم د طوفاني بارانونو له وجې یو شمېر کسان مړه او زخمیان شوي دي او نور املاک ته هم زیان رسېدلې. اداریه وایي چې د خبري ایجنسو تر مخه بنو او شبقدر کې شپږ چتونه راپرېوتي. د قدرتي افتونو د انتظام صوبایي ادارې تر مخه بنو کې 2 ملي میټره او په پېښور کې 1 او په کوهاټ کې 3 میټره باران شوی. اداري په وینا چې د پشکال او د پشکال نه وړاندې د بارانونو د لړو په اړه مسلسل خبرداري جاري کړي خو بیا هم د دې باوجود سموسر حفاظتی ګامونه نه دی پورته کړی شوی. اداري زیاتوي چې په خبر کې د اوبو د نکاسه موثر نظام اندازه د دینه لګولې شي چې کله بارانونه نو شنو سړکونه د تالابونو منظر ښایي. د بارانونو خبرداري سره د ټولو ضروري خبره دا وي چې د اوبو د نکاسه نظام ښه شي. د اوبو د تیرېدو لارو نه تجاوزات لري کول، د بجلی رسولو نظام ښه کول هم ضروري وو. اداري اخر کې وایي چې د پیښور ځینې سیمو کې د هر څه انتظامات د بارانونو نه وړاندې شوي وو چې ښه نتیجې هم مخې ته راغلي وي. خو ضرورت اوس د دې خبرې دی چې د باران نه متاثره شوو خلکو ته په فوری توګه امدادي مرستې ورکړې شي او بلخو د بارانونو په اړه جاری شوي په خبردارو د عمل درآمد وکړې شي چې دا شان خبرداري صرف خبرداري پاتې نه شي بلکې څه عملي کارونه هم وشي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ٹائمز رسپانې د پاکستان د نوی وزیر اعظم ټکل کېدو د غی نرستو سیاسي صورتحال ته کتنه کړې ده. نیوز ویک مجلې په افغانستان کې موجود د امریکایي ځواکونو شمیر کې د کمی موضوع راخسته ده. ملیحه مرزاده د دوړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکي د نهې په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون شاهد خاکان عباسی د هیواد نوی وزیر اعظم وټاکل شو. نوموړي په امریکا کې تعلیم حاصل کړی دی. د هیواد پارلیمان کې لاغې پس د نوي وزیر اعظم ټاکلو لپاره رای واچول شوې کله چې سپریم کورټ د پاناما اسنادو معامله کې نواز شریف نه اهله وګرځولو. د وزیر اعظم په توګه د 85 کلن شاهد خاکان عباسی نوم 13 اونۍ تر هغه وروسته مخې ته راغلو کله چې سپریم کورټ په پاناما کیس کې فیصله واوروله او نواز شریف خپله چوکۍ پریښوده. شاهد خاکان عباسی په 1999 کې دوه کاله په جیل کې هم تیر کړي. دا هغه وخت و کله چې جنرال پرویز مشرف پوځي کودتا کړې وه او د نواز شریف حکومت یې نسکور کړو. هغه وخت پوځ پر عباسی فشار اچولو چې د نواز شریف خلاف گواهی ورکړي، خو هغه داسې ونه کړ نو ځکه جیل ته لاړو. عباسی بیا رستا بری شو. رسپانه لیکي هغه څوک چې شاهد خاکان عباسی پیژني وایي چې هغه یو زیرک تن دی او طنز او مزاح هم ښه کوي. عباسی په ایربلو نومي هوایي کمپنۍ کې د ونډې لرلو ترڅنګ په مری کې جایداد لري او د یو رستوران مالک هم دی. ځایي خبري میډیا وایي هغه د پارلیمان په شتمن ترینو غړو کې یو دی. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي داسې رپورټونه دي چې د امریکا د دفاع وزارت وړاندیزونو باوجود د ټرمپ اداره افغانستان ته هغه عمره پوځیان ناستوي چې څومره غوښتنې کیږي. مجله د یو ناصرګند لوړپوړي چارواکي له خولې وایي چې په افغانستان کې د امریکا ژمنتیا د سپینې ماڼۍ لپاره ډېر اهمیت لري. د چارواکي په خبره دا ترغی ممکنه نه ده تر څو چې امریکا د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې موجوده نه وي. داغه په خبره داغه پوښتنه ده چې جواب یې لا هم نه دی معلوم. نیوز ویک مجله لیکي د دفاع وزارت چارواکو د غیر واضحه ستراتیژۍ له وجې په اداره کې اختلافات رامنځته شوي دي. مجله لیکي د چین او هند په ګډون د سیمه ایزو طاقتورو هیوادونو لخوا د وسلوالو طالبانو خلاف د کاروایۍ زیاتولو په لړ کې پر پاکستان د فشار اچولو او تر زرو پورې د سرتیرو په شمیر کې د اضافې د پلان سم ملاتړ موجود دی.
مشال ردوږي اردوونکو په نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. واشنگټن پر تهران، ماسکو او پیونګ یانګ نوي بندیزونه لګولي. د دې بندیزونو قانوني مسوده د امریکا د استازو جرګې او سنټ لوري مخکې منظور شوې و او اوس د امریکا ولسمشر تایید کړې ده. په دغه اړه باندې نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانالډ ټرمپ پر ایران، روسیا او شمالي کوریا د نوي بندیزونو لایحه توشیح کړه، خو وی ویل چې دا لایحه ستونزمنه ده او له دې کبله نشي کولای چې بشپړه یې پلی کړي. اټکل کېده چې د دې لایحې تر توشي وروسته باید د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي او هغو کسانو چې له دې ډلې سره اړیکې لري بندیزونه ولګول شي، خو تر اوسه په دې برخه کې جزئیات نه دي خپاره شوي. همداراز تمه وه چې پر هغو کسانو بندیز ولګول شي چې د ایران د توغندیو په پروګرام کې ونډه لري یا تجارتي راکړه ورکړه له دې پروګرام سره لري. د بندیزونو ترڅنګ داس ویل کېدل چې د ایران پر سپاهي پاسداران ډلې به د وسلې د خرڅلاو مخنیول کې شي. پر شمالي کوریا هم د لری واټن د توغندیو د آزموینې لپاره بندیزونه لګول شوي دي. پیونګ یانګ په روسیو کې وویل چې د لری واټن توغندی آزموینې لري چې د اټومي سرو کې د انتقالولو وس لري او حتی د امریکا تر خاورې رسی شي. پر درو هیوادونو د بندیز لایحه د جولای په میاشت کې د امریکا د اساسو جرګې او مشرانو جرګې اکثریت تایید کړه او ولسمشر ډانالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ توشیح کړه. ټرمپ د دې لایحه په اړه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې اداره به هغه څه ته لومړی توب ورکړي چې کانګرس پاملرنه ورته کړې ده. د متحده ایالاتونو ولسمشر دا خبر هم کړې ده چې دا نوې لایحه د هیواد د ملي وحدت د لا ټینګېدا په هدف لاسلیک کړې ده. ولسمشر ټرمپ هیله وښوده چې د نړۍ په لویو موضوعاتو کې د امریکا او روسیې ترمنځ همغږي رامنځته شي تر څو بندیزونو ته اړتیا پیدا نه شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا نویو بندیزونو ته په اشاره وویل چې دا صحت سي د روسیې مخ له خپلې تګلارې نشي اړولی. دا اقدام زموږ اړیکې ستونزمنوي، خو بیا هم موږ اوسنیو شرایطو ته په پام سره هڅې کوو او هیله لرو چې یوه ورځ به نتیجه ورکړي. خو کومو کسانو چې دا لایحه چمتو کړې ده که هغوی فکر کوي چې له دې سره به زموږ پالیسي بدله شي، ناسم فکر کوي ځکه چې تاریخ دا ثابته کړې ده. پر ماسکو د امریکا د پخوانی ولسمشر بارک اوباما په وخت د دې لپاره بندیزونه ولګول شول چې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. پر روسیې تور پورې شو چې د اوکراین په ختیځ کې له بلتون غوښتونکو سره مرسته کړې او د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د انټرنیټ له لارې مداخله کړې. اوس ولسمشر ټرمپ موافقه وکړه چې پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي.
د پاکستان ډان رسپانې د دغه هیواد وزیر اعظم په توګه د مسلم لیگ نون ګوند د یو غړي پر ټاکل کېدو راپور خپور کړی دی. لیکنه کې راغلی دی چې د هیواد اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم شاهد حقان عباسي څخه غوښتلي چې د حکومتي پالیسیو جوړولو په چارو کې د پارلمان رایې ته اهمیت ورکړي. د دغه راپور مهم ټکی هارون باچا وړاندې کوي.
د ډان رسپانې لیکنه وایي څلور ورځې وروسته تر هغې چې د پاکستان سپریم کورټ د خپلې یوې پریکړې په ترڅ کې د هغه هیواد منتخب وزیر اعظم نواز شریف له دندې ګوښه کړ، د حکومت چارې نوي وزیر اعظم شاهد حقان عباسي ته په لاس ورکړل شوې. خو د لیکنې تر مخه د پاکستان سیاسي حکومت لا هم د یو غیر یقیني وضعیت سره مخامخ دی، او دا ځکه چې ښایي د راتلونکي میاشت په پای کې د پاکستان د وزیر اعظمۍ چوکۍ هم د مسلم لیگ نون ګوند یو دریم غړي ته ورکړل شي. یاد ګوند پلان لري چې د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف کامی سملای ته منتخب او وروسته د پاکستان وزیر اعظم کی. لیکن کاږي شاهد حقان عباسي د وزیر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته کامی سملای ته خپل وینا کې ویلي چې د غواړي د خپل وزیر اعظم په موده کې د پاکستانی ولس لپاره ښه کارونه وکړي. خو لیکنه زیاتوي نوموړی او ګوند به د حکومتي کابینې لپاره د وزیرانو د نومونو په انتخاب او د ځینو نورو مهمو پریکړو په کولو کې د شهباز شریف رایې ته خامخا اهمیت ورکړي. د لیکنې تر مخه نواز شریف خپله کابینه مختصر ساتلې وه، خو د دې علت ښایي دا وي چې نوموړي غوښتل حکومتي اختیارات تر ډیره تر خپل دفتره پورې محدود وساتي. د وزیر اعظم چوکۍ لپاره ناموزون ګرځول شوی نواز شریف په خپله ټوله حکومتي دوره کې ونه شو کړی د خارجه چارو یو وزیر وټاکي. په لیکنه کې وړاندیز شوی چې وزیر اعظم شاهد حقان عباسي او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف د حکومتي کابینې د جوړولو او د هغې د کارکردګۍ ښه کولو لپاره باید په ګډه کار وکړي. لیکنه زیاتوي د پیپلز ګوند نوید کمر چې د وزیر اعظم چوکۍ ته کاندید وو له وزیر اعظم عباسي غوښتي چې د هیواد په پارلمان کې نوې سا واچوي.
ای پی خبری ایجنس لیکلي دي د پاکستان چین اقتصادي کوریډور د بیجنګ لپاره یو غټه پروژه ده، خو ځینې پاکستانی کاروباریان وایي دغه یوازې یو طرفه سړک ده. په دغه اړه باندې د ای پی د راپور مهم ټکی اسرار لم مومن وړاندې کوي.
ای پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان چین اقتصادي کوریډور چې پکې چین په اربونو ډالر مصرفوي د بیجنګ لپاره یو غټه پروژه ده، خو ځینې پاکستانی کاروباریان چې د چین طرف ته په سرحدي سیمو کې ژوند او کاروبار کوي د هغو لپاره دغه یوازې یو یکطرفه سړک دی. یو پاکستانی کاروباری مراد شاه چې د چین په یو سرحدي سیمه کې یې د دکان جوړولو پلان وو وایي که څه هم چین دا ادا کوي چې له پاکستان سره د دوی دوستی ډېره ژوره او پیاوړې ده، خو داسې نه ده او چینیان له دوی سره همدردي نه لري. نوموړی وایي په چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ کې د پاکستان هیڅ ګټه نشته او هدف یې یوازې د چین پرمختګ پراخول دي. د پاکستان چین اقتصادي راهدارۍ پروژه د چین د یوې سیمې یوې لار په نامه د هغه پلان برخه ده چې هدف یې د چین نوې کمپنۍ له نړیوالو مارکیټونو سره تړل دي. او په دې لړ کې په 2013 کال اسلام آباد او بیجنګ د 46 ارب ډالرو تړونونه لاسلیک کړل چې دا رنګ د ترانسپورټ او توانایي بنیادی ډانچا جوړ کړل شي. او بیجنګ د کوراکورم لوی لار اهم نه وکړه. ایجنس لیکي که څه هم اسلام آباد او بیجنګ وایي چې د چین پاکستان اقتصادي کوریډور پروژه د دواړو هیوادونو په ګټه ده، خو حقیقت داسې نه دی. د 2018 کال په وروستۍ نیمایي کې چین ته د پاکستان درآمدات 8% راکم شول، خو بیا پاکستان ته د چین درآمدات 9% زیات شول. په مقاله کې راغلي دي که چیرې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري جوړه شي نو پوښتنه دا ده چې پاکستان به چین ته څه برآمد کوي. پاکستانی کاروباریان له پاکستانه چین ته قیمتي کاڼي د لاسو جوړ شیان او ځینې نور سیزونه هلته کې د خرڅ لپاره وړي، خو محمد نومي پاکستانی کاروباری چې خپل پوره نوم یې پټ ساتلی وایي که چیرې څوک له چین سره وړي خو هیڅ خبره نه ده، خو که څوک بیا چین ته څه وړي نو له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. محمد وایي له پاکستانه چین ته د برآمد کېدونکو شیانو نرخ معلوم نه دی، یوه ورځ دغه نرخ 15 وي نو کېدای شي چې سبا بیا 40 وي. خو په لاهور کې یو اقتصادي کارپوه حسن قرار بیا وایي چې د یاد اقتصادي راهداري د پاکستان لپاره بیا ځینې ګټې شته. ځکه چې له چین څخه په لویه پیمانه برآمدادو څخه پاکستان ډېر محصولات ترلاسه کولی شي. خو په جرمني کې یو بل کارپوه الیسانډرو ریپا بیا وایي چې د چین د دغه پروژې هدف د دې هېواد ځمکنیو سیاسي ګټو ته وده ورکول او خپل کاروبار پراخول دي.
سر له مومن راپور مورد اوریدونکو د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه راپور کې ویلي دي په ایران کې عدالت او امنیتي ادارې دغه فعالانو پر ضد کاروایی کوي چې د خلکو د حقونو لپاره اواز شتي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. عبدالحی کاکړ د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل دا رپورټ د چهارشنبې په ورځ خپور کړی او عنوان یې ورکړی د جبر پلومکی راگیر. په دې کې په ایران کې د حکومت لپاره مبارزه کوونکو پر ضد د ریاستي تیریو جایج اخیستل شوی دی. په ریپورت کې د بشري حقوقو د هغو 1540 پر امن مبارزونو په اړه تفصیل ورکړل شوی چې پر ضد یې ایراني چارواکو د ویرولو، ځورولو او زندان ته د اچولو اقدامات کړي دي. سازمان وایي د ایران عدالتي او امنیتي ادارو د حکومت مدافعینو پر ضد نه ختمیدونکې کاروایی شروع کړې ده. په ریپورت کې راغلي چې د یو شمیر فعالینو څارنه او له هغو پوښتنې ګروېژنې کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې ښکاري چې د فعالینو پر ضد د ریاستي جبر استعمال د هغو هڅو برخه ده چې د 2013 کال په ټاکنو کې د کمپاین پر مهال د ولسمشر حسن روحاني له لوري د بشري حقوقو په اړه د اصلاحاتو او د خپلواکیو پراخولو د ژمنو په اړه راپورته شوې هیلي لمنځه وړل دي. سازمان وایي داسې فعالین هم سه چې تش په دې خبره ترلاسه زیات کلونه د بند سزا وروت شوي چې دوی له ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، مطبوعاتو، د سوداګرۍ په اړه نړیوال سازمانونو او د امنیسټي انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو ایران میشت تنظیمونو سره په تماس کې وو. د سازمان په خبره سرکاري رسنۍ دغو فعالینو ته د بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو، د ریاست دشمنانو او د غدارانو نمونه ورکوي. په ریپورت کې ویل شوی چې دا هغه فعالان دي چې د مرګ سزا پر ضد د ښځو او اقلیتونو د حقوقو په اړه شغ راپورته کوي. په دوی کې د بشري حقوقو قانون پوهان او هغه فعالان هم شامل دي چې په 1980 لسیزه کې د عدالت له لوري په ډلیزه توګه د پانسۍ ورکولو او په زور د خلکو د ورکولو په اړه د رښتیا معلومولو غوښتنه کوي.
د پاکستان سینیټ په بهر ملک کې اوسیدونکو پاکستانیانو د انساني وسایلو لپاره د پرمختیا کمیټې ته ویل شوی دی چې دا وخت په بلابلو هیوادونو کې 9000 پاکستانی وګړي په جیلونو کې دي چې پکې زیاتره د نشه یي توکو د قاچاقولو په تور نیول شوی دي. له اسلام آباد محمد عمران په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
په سینیټ کې د بهر ملکی پاکستانی وګړو او انساني وسایلو د پرمختیا لپاره جوړې کمیټې مشر سینیټر باز محمد د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو له مسافرو اکثره دا ګیلې کیږي چې هلته پاکستانی سفارت ورسره مرسته نه کوي. نو دوی په دې خبره زور ورکړی چې خارجه وزارت ورته د قیدیانو سره کېدونکې مرستو په اړه معلومات ورکړي.
هغه خلکو سره چې کوم د پاکستان دي او په هر قسم چې ګرفتار دي که په رښتیا باندې دي نو هغه ملک خپل قانون دی او قانون مطابق هغه سزاګانې هم ورکوي او بیا هم د سفارتخانې د هغه یو فرض جوړېږي چې د پاکستان سړی هلته گرفتار شي هغه شي نو دوی ته پکار دي چې هغه سره رابطه وکړي چې ته ولې نیولی شوې، ته په رښتیا یې، ته په غلطه.
د بهر ملکي وګړو وزارت یا اوورسیز چارواکو دغه کمیټې ته دا هم ویلي چې سعودي عرب ته تلونکي پاکستانیانو په شمېره کې هم کمی راغلی. تیر کال یعنی 2014 میلادي کال کې له 4.5 لک زیات او روان کال د جون د میاشت پورې یوازې 10,000 پاکستانیان سعودي عرب ته تللي دي. د کمیټې غړو د نشه توکو د قاچاقولو په تور اندېښنې څرګندې کړي او ویلي چې پاکستان نه بهر ملک ته تلونکي کسان څنګه نشه یي توکي له ځانه سره وړي او یا دلته د کتنې کوم نظام نشته. په دې اړه د کمیټې مشر باز محمد وویل چې دوی راتلونکي اجلاس کې د کورنیو چارو وزارت تر څنګ د شناختي کارډ جوړولو قومي ادارې نادرا چارواکي هم رابللي، ځکه چې دوی وایي د تلونکو شمېره معلومه ده خو له بهر ملکونو نه راغلو پاکستانیانو په اړه ورته کوم معلومات نشته.
چې د دې نه څنګه په دومره زیات تعداد باندې هلته چکل نیولې شوي دي او لیا د ملک د بې عزتۍ بحث جوړ شوی دی. حقیقت خو بیا دا دی چې دلته کې مونږ کې کمزوریانې ډېرې دي او صحیح معنا باندې دلته ډیوټي نه کېږي.
یادې غونډې ته ویل شوي چې په انډونیشیا کې قید ذوالفقار نومي پاکستانی د مرګ پر سزا عمل ودرول شوی دی او دا وخت یې درملنه روانه ده. په ذوالفقار هم د نشه یي توکو د قاچاقولو تور لګول شوی او د انډونیشیا یو عدالت ورته د مرګ سزا اورولې ده. د ذکر ده چې تېر کال د خواریکښو نړیوال سازمان او په بهر ملکي اوسیدونکو پاکستانیانو او د انساني وسایلو د پرمختیا وزارت د 2015 میلادي کال پر رپورت کې ویلو چې 2012 میلادي کال نه تر 15 میلادي کال پورې سعودي عرب 101,000 نه زیات پاکستانیان له هیواد وستلی دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې شپږم سرشمیرنه او کورشمیرنه د مې په 15مه نیټه سرته رسیدلې ده، خو حکومت تر اوسه پورې دا نتیجې مخې ته نه دي راوړې. کارپوهان وایي چې حکومت له پکار دي چې د موجوده سرشمیرنې او کورشمیرنې نتایج الیکشن کمیشن له ورکړي چې هغوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره په دغه بنیاد نوې حلقه بندۍ وکړي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکړي.
د پاکستان په شماریاتو محکمې کې د سرشمیرنې ډایرکټر حبیب الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې ادارې د تیرې میاشتې په 1 نیټې راپور مشترکه مفاداتو کونسل کې وړاندې کولو، خو وزیر اعظم د خپلې چوکۍ څخه د مستعفي کېدو له وجې غونډه ونه شوه، نو ځکه د سرشمیرنې نتیجه د ځنډ ښکار شوه.
کونسل اف کامن انټرست سی سی آی دلته یو فورم دی چې موږ ته منظوري راکوي د سینسس کولو لپاره او سینسس رپورټ اپروول راکوي. اوس 31 تاریخ باندې وزیر اعظم نه، نو ځکه دا میټینګ کینسل شوی. اوس وزیر اعظم هم او کدی شي یو دور اس کدا کیبنټ هم جوړ شي او بیا موږ ته پته لګي چې د موږ فائنانس منیسټر څوک جوړیږي. هغه پترو موږ دا سمری لګو وزیر اعظم ته چې تاسو دا سی سی آی میټینګ کنوین کې او دا رپورت اپروول تاسو وکړي.
د شماریاتو محکمې په وینا چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې په ټوله پروسه 1,345 کروڑ روپۍ لاګښت راغلی او قریبا 119,000 تربیت یافته سرکاري ملازمینو او د پاکستان فوج 200,000 امنیتي سرتیرو په کې برخه اخستې وه. خو په پیښور پونتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر محمد عاصم وایي چې حکومت له پکارو چې د موجوده سرشمیرنې او کورشمیرنې نتایج یې الیکشن کمیشن له ورکړې وي چې هغوی د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره نوي حلقه بندیان کړې وي.
پاپولیشن سے واقعی گی آبادی سے واقعی گی بس قومی سمجھے تو صوبائی سمجھے تھا ہلکی دی تبھی دا تعین ہوم دا آبادی پر بنیاد کی گئی سمر آبادی پر سمر ہلکے پکار دی نو اس سے کم دا سینسس اوشو ڈیر مدفعہ تبھی دا نور نے علاوہ اہمیت دام دے تبھی پر بنیاد بائیں دا روان الیکشن سے کم دے دا آگے دا پارا نوے ہلکے جوڑے دے نو اس کو دا معلومات استعمال نشی نو راروان سے کم الیکشن دے بابا ہم ضرور ہلکوں پر بنیاد بانے کی 1998 پر بیس بائیں کم ہلکے جوڑے شی ہوئی دی 2018 کے خداخی سچویشن بالکل بدل لے کہ دا کنه زړو حقوق او بنیاد باندې لړاوی کی نو دې کم هغه فائدہ پکار او خلکو ته هغه بوت نه رسی.
په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په 1998 کال کې کړی شوی و او د هغه وخت په شمیرنه کې د ملک آبادی 1,50,000 زیاته خودلې شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او د شوقدر او مومندو په خوښ سیمو کې بارانونو خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اړولې دي. دا خلک د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه شنواز ترکزی راپور راکړي.
په شوقدر بازار او خوښ شکلو کې د سیلاب له وجې تر دې دمه دوه ماشومان مړه ولې له 150 زیات کورونه ړنګېدلي. سیلابي اوبه د مهمندو د غرونو نه د خواجهوس او منسوکا په سیمو تر شوقدر بازار راغلي چې د شوقدر بازار دوکانونه، کورونه او ځینې سرکاري ودانیو ته ننوتلي چې د چارواکو په وینا د کاروباریانو یې په لکونو روپۍ تاوان هم کړی. د منسوکا کلي یوه زنانه چې د سیلاب نه د زیانمن شوي کور دننه ناسته وه او د کور سامان یې راغونډه، وی ویل چې هغه به نن د لور کور ته کډه کوي.
حکومتي
خلک خو به راغلي امداد ممدا خو به کړی بلخوا حکومتي چارواکي هم ډیر ناوخته د رسکي 112 یا یو یو دوه دوه ګاډو سره راورسېدل، خو له دغې وړاندې ولس په خپلو لاسونو د کورونو د دوکانونو سامان وستلی و. ولې چې کوم سامان خراب شوی و هغه هم دوکانونو کې پروت و. د شوقدر د دوکاندارانو د اتحادیې په وینا چې زوړ بازار کلي 15,000 زیات دوکانونه دي او دغه ټول سیلاب زیانمن کړي. غرمه ناوخته چې د سیمې نه ټاکل شوی د صوبایي اسمبلۍ غړی عارف احمد زی سره د نورو چارواکو راورسېد، نو وی ویل چې هغوی به اول هغه ځایونه ړنګوي چې د اوبو بهیر بند کړی او سیلابونه ودانۍ اتاړولې دي. د بیگانی باران او سیلاب له وجې د مټه مغل خیلو د حصدار نومې نه کلن زوی احسان مړ ولې خزه او دوه لوڼې زخمیانې دي. او دا شان هم په اټکې نومې سیمه شوقدر کې 15 عبید چې د غنچګل زوی دی هم د کوټې د پریوتو له امله مړ شوی. یاد دې وي چې پرله پسې وکاله په هر پشکال کې په شوقدر سیلابونه راځي او د ولس ودانۍ او کاروبارونو ته نقصان رسوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
او زمونږ ځنګړی راپور په پاکستان کې 15 سخدریزه غیر قانون سخدریزه ډلې غیر قانون اعلان شوې دي. خو د مشال ریډیو سړنه خایي چې په دوی کې 30 په انټرنیټ فعال دي. په دغه اړه باندې بشیر ګواخ راپور راکړي.
میرا نام نورین ہے اور میں حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کا نام عبد الجبار ہے جو کسی
دا دا سندھ صوبے لیاقت طبی پہنتن دا طب زدکون کی نورین لغاری دا چی 13 اپریل کی دا سلور و نور و مشکوک و وسلوال سرا پا لاہور کی ونیول شوا. دے دا پاکستانی پوز لخوا خبر شوی ویڈیو کی او روس تا خبر اعلان تو ویل داعش هغه دا فیس بک للارے دا زان ملگری او دا زان مرگی برید لپاره غوره کړی و. د نورین سره شوی پیخی پاکستان کې پر ټولنیزو مطبوعاتو د وسلوالو ډلو د شتون او تبلیغاتو په اړه اندېښنه راپورته کړې. دلته پر ټولنیزو مطبوعاتو د نظر ساتلو لپاره تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا قانون جوړ شو. خو د مشال ریډیو څېړنې ښیي چې پاکستان کې د 15 ناقانونه ګرځول شوو ډلو څخه 30 پر ټولنیزو مطبوعاتو خپل فعالیت جاری ساتلی. کله چې کومه ډله غیر قانوني اعلان شي نو د نورو پابندیانو ترڅنګ د هغوی بانکي حسابونه بند شي او پر غړو یې د سفرونو بندیز ولګي. د ترګرۍ مخنیوي لپاره قامی ادارې ناکټا مشر احسان غنی وایي په یوې داسې پالیسۍ کار کوي چې له مخې پر انټرنیټ او ټولنه کې د سخت دریځۍ مخنیوي وشي.
زه پرسنلی په بیننګ نه زیات د کانټری په طرف چې کوم ځای کې داسې مذهب استعمالي کې دی او غلط کار لپاره او هغه موږ خلکو ته اخکار کو چې دا وګوره نو په هغه باندې موږ کار شروع کړی دی چې دا خلکو سوچ لمون شکست په سوچ باندې ورک.
خو پاکستان د انټرنیټ چاڼول هم مهم بللی. دوه میاشتې مخکې د کورونا چارو وزارت په یو رپورټ کې ویل چې 45 ویبسایټونه او 15 فیسبوک پاڼې یې د مذهب د غلط استعمال په تور بندي کړي دي. د فیسبوک خبرو کړو شمیرو تر مخه اسلام آباد تیر کال له فیسبوک څخه د 401 کاروونکو په اړه معلومات غوښتي وو. د بشري حقوقو ادارې او ځینې سیاستوال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا پر قانون نیوکه کوي چې دا حکومت سم نه کاری. په سینټ کې د ټیلی کمیونیکیشن کمیټې مشر شای سید وای دوی په دې اړه له حکومت بیا بیا غوښتنه کړې چې دا قانون دی د خپلو مخالفینو په ځای د سخت دریځو ډلو د تبلیغاتو مخنیوي لپاره وکاري. د وسلوال لخوا تر ټولو ډیر کارودونکي ټولنیز ویب سایټونه فیسبوک او ټویټر دي. خو مخکې تر دې چې د دوی مواد دی ویب سایټونو ته لاړ شي د پیغام رسوونکو لارو څخه وشل کیږي. تر بندیز لاندې ډلو کې تحریک طالبان پاکستان هم شامل دي چې لا هم پر انټرنیټ فعالیت لري. دوی تازه د ښځو لپاره یو انټرنیټي مجله هم پیل کړې ده. د ټیلی کمیونیکیشن نړیوال ادارې د 2014 کال شمیرې ښیي چې پاکستان کې 83% خلک انټرنیټ کاروي چې ډېر شمیرې ځوانان دي. کراچۍ کې د ډیجیټل رائټس په نامه ادارې مشره نگهداد وایي وسلوال له دې شمیرو او ټولنیزو مطبوعاتو سره د خلکو له مینې خبر دي.
سخدریزی ډلې لمونږ څخه هم انټرنیټ ډېر او ښه استعمالوي. دوی انټرنیټ د پیسو پیدا کولو او ځوانان د ځان سره ملګري کولو لپاره په ډېره چالاکۍ کاروي.
وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدونکي ډېر ځوانان بې روزګاره وي. د پاکستان پالیسی اصلاحاتو اداره په خپل رپورټ کې وایي چې 2014 کال کې د بې روزګاره خلکو شمیر 15.3 میلیونه وو چې ډېرې ځوانان دي. د ترګرۍ مخنیوي لپاره قامی ادارې ناکټا په نړیواله کچا ترګره ګرځول شوي. جماعت داوه ډلې په شمول 4 ادارې تر څار لاندې خودلی. خو ځینو ډلو په بدل نامه خپل فعالیتونه جاری ساتلي. ولخوا د جماعت داوه مشر حفیظ سعید چې امریکایي د نیول لپاره $1 میلیون انعام هم یې د روسي کې پر خپل کور نظر بند شو خو ونه نیول شو. د جماعت داوه غړي لا هم خپلې جلسې کوي. د امنیتی چارو پو پروفیسر حسن عسکری وایي پاکستان په 2015 کال کې د ترګرۍ مخنیوي لپاره اعلان کړی قامی اکشن پلان تر مخه باید په خپل وادي عمل کول سره د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایی کړی وي. خو دغه په وینا دوی د ځینو پالیسیانو او مجبورینو له وجې داسې نه دي کړي.
پاکستان د سختو امنیتی چیلنجونو سره مخ دی. دې ته په پام سره امنیتی ادارې مجبور دي چې خپل هدفونه ډېر په پام انتخاب کړي، ځکه یې ځینې وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان ځپلې او ځینې نورې پاتې دي.
پر ټولنیزو مطبوعاتو کې خلک کولی شي ځینې اکاونټونه او پاڼې د تشدد خپرولو په بنیاد رپورټ کړي. که د ټولنیزو مطبوعاتو اداره یې مناسبه وګڼي نو دغسې اکاونټونه او پاڼې بندولی شي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,300 او 15,555.